پمه د رستا د اسا پمستا دغه پخې مې خوږېږي د چټکۍ پشار مې مچېږي شغل مې مچېږي شکر تقریبا دوه درې کاله لا زیات کېږي زه دوای زه خورم او دا سر د اسا په تکلیف مې ده.
څه رقم دوا خوري؟
داسې په سپین رنګ کې ده، داسې غټې ګولۍ دي، هغه سپین غوندې کاغذ ده که نه، او بل ځای وړې دي په هغه باندې سور نشان ده. څلور رقمه ګولۍ دي.
د ورځې څو وخته یې خوري؟
یوه ګیس خورم، ماښام خورم.
نه مې نورګل ده، دومره جای مې جوړ نسته چې ګوته پی کېدم. څه رقم ګولۍ به مې پیدا کړم بخوړه ده درد دپاره، او چې تور جلا مې بیا مې ستنې ولګولې شپږ میاشتې، یو لکه اتیا زره روپۍ مې ستنې ولګولې. څرنګه وکړې؟ غریب سړي څو فکر سه، غریبانو شټور کې مې ګولۍ واخیستې، مې وخوړل، درد م کرا سه، یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا بله خوړل. ګروپین ګولۍ دي، چار سو ملي ګرام ګولۍ دي، سره رنګ کې راغلې دي. دا ما ټول تاوان له ګروپین نه پیدا کړ.
چا درته ویل دا دوا وخوره؟
هغه ما ته دا د درد ګولۍ به دا خبره کول شټور والا به راکول کنه، څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه او بیا بیا وخوړل.
ملک اسلام، ما خپله داسې یو دوا اخیستې وه، دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو، تقریبا شپاړس اوولس زره روپۍ مې له جبه خرچ سولې. او د هغه اطراف خلک دي، نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي یا ځان درد ولري یا سر درد ولري، چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته اچوي.
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نخې نښانی وي، بیا د دواخانې کس درمل ورکوي. نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي، که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي.
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو. ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه دغه ګولۍ دي، دا د سر درد دي. ښه چې دا سر م ډېر خوښ سي، مقصد یا د پښو د درد ه بیا د سره یي مقصد معلومات یې هغه راکړي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلي ډبې باندې ګونډې لیکلي، دا جوړ پې لیکلی ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په وو باندې ملا لیکلي د ملا کمر هر کس یې مقصد کوي. موږ به جوب کوي، بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخوري. د غاښ د درد هم دغه راسره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي، کپسول رنګه دي، هغه ګولۍ دي، رنګ یې تک شین رنګ یې. بل چاته مې ورکړي د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي، د ښې بولې مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک د غاښو ختموي، کاغذ یې بندې کپسول دي، رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ یې.
اجمل بیا څو کاله وړاندې د ملاریا د ناروغۍ پر وخت په خپل سر دوا خوړلې، هغه وایي چې بد اثرات یې لا تر اوسه پاتې دي.
هلته به داسې کار و چې اینه بیا نه واخیستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نه زیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نو هغه ګولۍ ما په خپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جیګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولې شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان نوم خبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت خیراکو، بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي چې وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما په خپله لیدلی دی.
دا چې ولې ډېری کسان پرته د ډاکټر له مشورې په خپل سر دوا خوري، تر ټولو لوی علت یې د دوی بې پروايي ده. خو د کابل اوسیدونکو نعیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیس هم خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي.
وضعیت یې سګړه خپلې ته واشي، هغه جواب شي زیات کړ، تاثیر یې پې وکړ، ټکو پاتره ده، که تاثیر یې پې ونه کړ وایي دوا را باندې ونه لګېده. قیمت یې جګ ده، پیس یې جګ ده، مسخت چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سره یې هغه بیا پروا نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واشي، بس دوا واخلي.
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم دا چې په خپل سر دوا ورکول کېږي د روغېدلو پر ځای عمر یې بشي. د کابل اوسیدونکي مریم د هغې مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته یې ورکوي. ورپسې د علومو اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم په همدې اکله اورو.
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني، او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور، یعنی بدون له دې نه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده. وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده، ده به ټابلیټ نه شوی خوړلی، ځکه یو ډول حساسیت د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و. نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي، ځینې نارینه دا کارونه کوي، مثلا پلرونه دا کار کوي، ګټه خو هېڅ نه رسېږي، زیان به هم ورسوي. بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي، دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده. تجربه کېدای شي چې ډېر رول ولري، مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره.
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کوم وختونو کې ورته ورکړي. نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي، ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمال څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده غره چې مونږه سم دوا سم شخص ته په سم وخت او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر دغه معیار څخه اخیستل کیږي، د ته مونږه نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې مونږه په خپل سر یې اخلو، یا مونږه دوا بې وخت یې خورو، مونږ ته سار او باغم ته چویس کیږي، مونږه سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا مونږه د دوا وخت یا کمو یا زیاته وو، مثلا 15 ورځې لپاره مونږ ته ویل شوي اوسیږي، مونږه یا درې خورو یا شپږ خورو، او بیا هم مونږه د بل کس دوا خورو. د ته مونږه ویلو چې دا دوا نامعقوله استفاده دی، او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نښه کیږي، ناروغیان زیاتیږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که مونږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو، هماغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه دوا په مقابل کې مقاوم شي. زیات وخورو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه ورس هم د منځ را کولی شي. حتی ډیر واقعي لیدل شوی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې د یو ماشوم دوا بل ته په خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي. یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره، دا خو واضح دی. څه دوه ماشومي چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کوم ماشوم ته سره کوم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مارس کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې وي. نو که کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا د نورې دوا بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې خکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود ته دننه کیږي، دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرې چې درد دی هغه د هغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا موږ نه پیو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري، کنه دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي. هغه لحظې لپاره سر درد ښه شي، خو دا موږ نه پیو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېږي. دا ډېرې خطرناکه واقعه لري، ځکه موږ نه پیو، موږ فقط هغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي، که زه دوا خورم هغه لحظې لپاره ما لاس ښه کیږي، خو موږ دا باندې نه پیو چې دا وینه ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تک تکیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هر دوا ځانته یو دوز لري مشخص.
بله بله. یعنی
د دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې او ته غواړي چې نیمه نسخه دوا ورکا، یا کله لې بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
کوم چې موږ دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه خوړل شي، دا په دې معنی ده چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم د منفي تاثیرات کم اوسيږي او هم د مغه مریض تداوی ور باندې وشي. که موږ دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازه نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې موږ مکروب سره مبارزه کوو. کوم چې ښه ضعیفیږي چې باید مل شي مغرضه کې، موږ یې پرېږدو. په همدغه وخت کې مکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کړي مغه دوا سره، او که موږ بل ځل بیا هم په همدغه مریض یخته کیږو او همغه دوا خورو، بیا هرګز موږ تاثیر نه کوي. موږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې موږ باید د دوا هم دوز او هم وخت ډېر په پام کې وساتو، چې هیڅکله موږ دوا موږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مارک تر بریده در رسولی شي. نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
سختلم در تمی وانا قتل وام بخا در سختلم در تمی وانا قتل وام بخا غقد نشم در تمی دیر و جڑل وام بخا غقد نشم در تمی دیر و جڑل وام بخا چپے دل مادر تو